نن شنبه د لندې درويشتمه د دسمبر ل 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نننې خبرونه هم پیل شو او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې بیا د اف ام په 3.15 خبري شي. که انټرنیټ لري نو په azadiradio.com کې هر ځای چې است ازادي رادیو نیولای شي. په دې خبري مجلې کې چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد شیبر ستاسو کوربایم او په تخنیکی چارو کې حمید رکین را سره مرستندوی دی. سلامونه مو ومنئ. وړاندې مو په خبرونه کې د امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په خاطر د افغانستان په بازارونو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لټېټېدو خبرو او هم ته مو د ولسمشر حامد کرزي سفر هم څارلای دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د کاپیسا د علاصایب ولسوالي خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی. د روزګان لوی وسندانه بندیان تشتیدلی او امریکا تملری چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر ځندېدلې خبرې به بیرته پیل شي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا ولایت د علاصایب ولسوالي خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر جمیل شمال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د علاصایب ولسوالي د جنوب برخو اوسیدونکو طالبان له خپلو سیمو څخه شړلې دي. څو تنه پاکستاني طالبان راغلي وو او غوښتل یې چې د سیمې خلک وځوروي. خلک په قهر شول او د وسلوالو پر ضد هلته پاڅون وکړ. یوه سیمه چې د طالبانو تر واک لاندې وه هغه یې د وسلوالو له واکه خلاصه کړه او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې په علاصایب ولسوالي کې ورانوونکي فعالیتونه وکړي. د کاپیسا د امنیت عامر دغه راز وویل امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو د پاڅون ملاتړ کوي. تر دې مخکې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالي کې هم د سیمو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو له لاسه پتنګ شوي وو او د هغوی پر ضد یې ولسي پاڅون کړی وو. د روزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالي له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په اړه څېړنه کوي. د روزګان د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل بندیانو د زندان دیوال سوری کړی وو او د جمعې په شپه په تیښته بریالي شول.
شمیر شپږو تنو ته رسېږي او دوی په جنایي جرمونو باندې تورن وو. په غلا او ځینې د زنا او ځینې هم د فساد په تور باندې تورن شوي وو. دوی دیوال سوری کړی دی او دوی له زندان تښتېدلي دي.
د روزګان د والي ویاند زیاته کړه چې تښتېدلي بندیان تر اوسه بیرته نه دي نیول شوي خو پولیس یې د نیولو هڅه کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي تمه ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي. ایران د جمعې پر ورځ په ویانا کې وروسته له هغې خبرې تر کړې چې واشنگتن نوري کمپنۍ په تور لیست کې شامل کړې او ویې ویل دغو کمپنیو پر ایران باندې له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارتن اشتن هم وویل چې خبرې به ډېر ژر بیرته پیل شي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی چې د جمعې په ورځ له خپل هیئت سره له ویانا څخه تهران ته ولاړ وی ویل چې د تور لیست پراخول د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تیرې میاشتې د تړون د روحیې پر ضد دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د عمل د کرکې وړ وباله. خو سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل د جنوا له تړون څخه د سرغړونې هیڅ کار یې نه دی کړی او د اټومي پروګرام اړوند هیڅ نوي بندیزونه به ونه لګوي. عراقي چارواکي وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین اتلس کاریګر چې اکثر ایرانیان دي په ډزو وژلي دي. حمله د جمعې په ورځ به قوبا ښار ته نږدې وشوه. پولیس وایي د عراق او ایران ترمنځ په غځېدونکي پایپ لاین کې 15 ایرانیانو او دریو عراقیانو کار کاوه. په حمله کې 15 نور ایرانیان او 2 تنه عراقیان ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان وی خاصه محکمې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د ستر خیانت په تور احضار کړ. د حکومتي څارنوالانو د ډلې مشر اکرم شیخ د جمعې پر ورځ ویل مشرف ته امر شوی چې د محاکمې د پیل په مقصد باید د دسمبر په 14 محکمې ته حاضر شي. که چیرته مجرم وپیژندل شي په عمری بند او یا اعدام ممکن محکوم شي. مشرف په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت د اعلان په دوسیه کې راګیر دی. مشرف په پاکستان کې لومړنی پوځي مشر دی چې محاکمه کیږي. مشرف دغه راز د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ګډون په یو شمیر نورو تورونو هم تورن شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د مخالفانو لخوا د ده د استعفا غوښتنه رد کړه او دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کیف ښار کې د یانوکوویچ د پریکړې پر ضد چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو تړون رد کړی مظاهرې روانې دي. یانوکوویچ د جمعې پر ورځ مخالفانو مشرانو ته وویل یوازې پارلمان د ده د لرې کولو صلاحیت لري. نوموړی د ډسمبر په درېیمه په پارلمان کې د سلب اعتماد له رایو بچ شوی و. د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ د مخالفانو له دریو مشرانو د پلرني وطن ګوند له مشر ارسینی یاتسینی اوک، د اودار ګوند له مشر او د سوکوهنې له قهرمان ویتالی کلشکو او له ملتپال مشر اولی تیانی بوک سره په مستقیم بحث کې ګډون وکړ. کلشکو جمهور رئیس یانوکوویچ ته خبرداری ورکړ چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې ناوړه چلند به اوکراین او پخپله جمهور رئیس ته ناوړه عواقب ولري. د اوکراین جمهور رئیس ټول هغه مظاهره کوونکي وبخښل چې له تیرې میاشتې راهیسې یعنی له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون لره درسته په اعتراضونو کې نیول شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ، د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل ته چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 2. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 3. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 22 چټه 8. په مزار شریف کې اسمان برګ اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 8. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه 9.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام، د افغانستان بانک د رئیس څرګندونې خبرو چې د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت د یو څه ټیټېدو علتونه روښانوي. بیا به واورئ چې په هند کې د افغانستان سفیر وایي په پوځي برخه کې هند له افغانستان سره تازه ژمنې کړې دي.
هند به د افغانستان سره په روزنه کې، د قواو په تجهیز کې، په زیربناو کې او د عملیاتي قوت په اړه به څه دوی کولی شي هغه به د افغانستان سره مرسته وکړي.
په دې خبري مجله کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان لیبي غونډې خبرو او د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د افغان تور د خبرونو له عمومي مدیر سره شخېدلې یو.
په مجموع کې افغانستان د توریزم لپاره د سیو ملک دی چې کیدای شي د افغانستان نیمایي بودیجه تکمیل کړي.
راپورونه وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون مسلې د افغانۍ په ارزښت تاثیر کړی دی. په دې ورستیو کې افغانۍ د امریکایي ډالر په مقابل کې ورو ورو ټیټی شي او دې مسلې د خلکو په ورځني ژوند چې تر ډیره حده له بهر څخه په وارداتو ولاړ دی منفي اغیز کړی دی. په افغانستان کې سیاسي ثبات، امنیت او په دولت باندې د خلکو باور د افغانۍ په قوت او کمزوري کې مهم عوامل ګڼل کیږي. د مسلې د روښانه کولو په مقصد جانقه علي کوزي دا مسله د افغانستان بانک له رئیس نور الله دلاوري سره د مرکې په استناد روښانه کړې ده.
له کومې ورځې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډول او نوي شرطونه په کرامه ست کړل، د خلکو اندېښنې په هر برخه کې زیاتې شوې. خو تر ټولو مهمه د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند چې ورځ تر بلې نرخونه پورته کیږي او د ځینو سوداګرو په وینا افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښت یو څه لاسته ورکړی دی. دا مسله مو د افغانستان بانک له رئیس ښاغلي نور الله دلاوري سره مطرح کړه. ورڅخه مو پوښتل چې د بهرنۍ اسعارو او په خاص ډول د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ د ټیټېدو اصلي علت یا علتونه څه دي. ښاغلي دلاوري ویل یو دلیل دا ده چې ډالر د زیات شمېر هیوادونو د اسعارو په مقابل کې قوي شوی، په خاص ډول که زموږ په حوزه کې ډالر د پاکستاني روپۍ یا کلداري، د هندي روپۍ، د ترکیې له لیرې او د مرکزي اسیا د هیوادونو له اسعارو سره مقایسه کړئ، ایران خو هیڅ نه پرتله کوو. د دې ټولو په مقابل کې د امریکایي ډالر ارزښت پورته شوی دی. د افغانستان بانک رئیس وای افغانۍ د نور هیوادونو د اسعارو په نسبت د ډالر په مقابل کې خپل ثبات او قوت ساتلی او قوي پاتې شوی ده. خاغلی دلاوري په افغانستان کې امنیتي وضع، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات او له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډیدل د افغانۍ په کمزورۍ کې مهم عوامل بولي او وایي چې د خلکو د اندېښنو او ورختۍ له امله هم د افغانۍ ارزښت کمیږي. د افغانستان بانک رئیس وای دوی د افغانۍ د ثبات او ارزښت ساتنې لپاره د اسارو په بازار کې مداخله کوي او هر کله چې افغانۍ له لازم حد د ټیټېدو پر لوري مخه وکړي د افغانستان بانک ډالر بازار ته عرضه کوي او په دې توګه پولي ثبات ساتل کیږي. کله چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 500 ته ورسېده موږ مداخله وکړه او بیرته 500 افغانۍ د یو ډالر په ارزښت شوې. دا مهال چې یو ډالر د 500 افغانۍ په ارزښت بدلیږي موږ دا حالت له نږدې تعقیبوو او کولای شو چې بیا مداخله وکړو. د ښاغلي دلاوري څخه مو پوښتل چې یو شمېر انتقاد کوونکي د افغانستان بانک د مداخلې یعنی بازار ته د ډالرو د ارزښت کولو د شفافیت په اړه شک لري او وایي یوازې څو ګوتې په شمار کسانو یا صرافانو ته ډالر ورکول کیږي او هغوی بیا په جګه بیه پلوري. ښاغلي دلاوري دا خبره رد کړه او وایي یوازې هغو صرافانو ته ډالر ورکول کیږي چې قانوني جواز ولري او دا پروسه بیخي شفافه ده. دا بیخی غلطه ده. زه تاسو ته باید ووایم لومړی موږ چې کوم ډالر په لیلام پلورو په آزاد ډول لیلاموو، په اخبارونو او تلویزیونونو کې اعلان کوو چې دومره اندازه ډالر پلورو. دا کار د ملت د دوه تنو استازو په حضور کې هره اونۍ کوو. هر رسنۍ او هر څوک چې وغواړي دا لیلام وګوري موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان بانک رئیس ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دوی په روان کال کې تر اوسه 3.4 میلیارد ډالر بازار ته عرضه یا لیلام کړی دی. د افغانستان بانک دغه راس خپله پولي یا اسعاري زیرمه 6.5 میلیون ډالر زیاته کړي او دا مهال د افغانستان د اسعارو زیرمه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
د افغانستان بانک د رئیس په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانۍ د ټیټېدو یو اساسي علت له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کول دی. دغه تړون ولسمشر کرزي ځنډولی دی او اوس په نوې ډیلي کې دی. د ولسمشر کرزي د نوې ډیلي د سفر په اړه د زما همکار احمد شاه اعظمي په هند کې له افغان سفیر شهید عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د ولسمشر کرزي د اوسني سفر اجنډا څه ده. شاغلي عبدالي په ځواب کې وویل
در سب جمهور سفر اصل اجنډا ته هند سره قرارداد په چوکاټ کې موږ د هند سره لرو ستراتیژیک او ټول ساحه چې همکاري ورسره ستا روغو ساحه ته باندې خبرو سره وکي او وګوري چې څنګه موږ کولای شو چې هغه مواد قرارداد په چټکه د دوو مملکتو د همکاري د لارې عملي کړو او په عین وخت کې ځینې مشورې چې افغانستان په دې حساس وخت کې د ډینو لوی ملي مسایلو فیصلو په حالت کې دي مشورې ورسره وکړو. هندستان د افغانستان یو ډېر نږدې ملګری او معتمد ملګری دی د منطقې په باب، د دوه جانبه رابطې په باب او په بین المللي امور کې مشورې ولري.
عبدالی صاحب، افغانستان اوس مهال پوځي او اقتصادي مرستو او سیمه ییز همکاري ته اړتیا لري. له هند څخه د افغان حکومت تر ټولو لوی غوښتنه څه ده؟
زموږ د هند ترمنځ پر دوو اساسي مسلو باندې بحث وشو. یو اقتصادي مسله وه چې څنګه وکولای شي چې هند افغانستان اقتصادي نګاس وتړل شي او په عین وخت کې د افغانستان د لارې د جنوبي آسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو سره وتړل شي، نو په دغو لوی منطقوي پروژو باندې اقتصادي بحث وشو او خصوصا د افغانستان او د هند تړون د چابهار د لارې یو ډېر اساسي مسله او دواړه لوري په دې سلاح شو چې د چابهار سه جانبه به هر څومره چې ژر موږ وکولای شو هغو موږ به دا سه جانبه ترانزیتي قرارداد امضا کړو تر څو افغانستان او هند اقتصادي تړون ولري او په عین وخت کې منطقه د پاره یو پلو وسي. په عین وخت کې دوهمه مسله چې د افغانستان سره دفاعي او امنیتي همکاري وه چې موږ ډېر خوشحاله یو چې دا ځل هند ډېر په میرانه د افغانستان سره د خپل تعهد اعلان وکړي او هر څومره چې دوی کولای د افغانستان د امنیتي قواو سره همکاري په خپل سر وکړي هغوی به دوی کوي او د دوی په حدودو کې چې همکاري نه وه هغه به د مختلف نور د لارې د افغانستان سره همکاري کېږي.
د روان کال په می میاشت کې هم ولسمشر کرزي هند ته سفر وکړي او د هند لخوا له افغانستان سره د مرستو ژمنې وسوي. هغه تر کومه حده ترسره شوي؟
بله، موږ په تیر سفر کې د ځان سره لیست لودي او هغه لیست د غرایس تر کار لاندې وو او د دې تر لاس لاندې، نو دا ځل موږ نسبت تیر ځل ته ټینګ تعهد لرو او واضح تعهد لرو چې هند به د افغانستان سره نه تنها پروژنه کې بلکې د قواو په تجهیز کې، په زیربناو کې او د قواو د ګرځند او د عملیاتي قوت په اړه چې څه دوی کولای شي هغه به د افغانستان څخه نسبه وي.
په هند کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی. دروانی خبری مجله خبرونه پولند وړاندې کوو. د کاپیسا ولایت د لسای ولسوالی خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی او طالبان یې خپل سیمو پسې اخیستی دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د گیزا ولسوالی له زندان څخه شپږ بندیان د جمعې په شپه تښتېدلی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي. عراقي چارواکي وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین اتلس کاریګر چې اکثر ایرانیان دي پرون په ډزو وژلي دي. د پاکستان بي خاصې محکمې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د ستر خیانت په تور احضار کړی دی. که چیرته مجرم وپیژندل شي په عمري بند او یا اعدام ممکن محکوم شي. او د اوکراین جمهور رئیس د مخالفانو لخوا د ده د استعفا غوښتنه رد کړه او دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کیف ښار کې د یانوکوویچ د پریکړې پر ضد چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو تړون رد کړی مظاهرې روانې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په ازادي ډاټ کام کې د انټرنیټ له لارې هر ځای چې یاست واورئ. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په خپل پرونی غاڼه کې په یو مطلب کې ویلي ل افغانستان په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو وتل به ل القاعده او طالبانو سره د مبارزې په چاره کې تر لاسه شوی بریاوی زیانمن کړي. رسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی له قول لیکي چې وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه له میلیارډونو ډالرو مرستو او د نړیوالې ټولنې لملاتړ سره سره ل ډیر لس کلونو وروسته له هم د مخالفو وسلوالو ل کلک مقاومت سره مخامخ دي. ډیلی ټلګراف د جنرال دیمسی له قول زیاتوي دا ډیره مهمه چې افغانستان د ناتو د محارب ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې یو فعال حکومت او داس یو پاوز په میراث پاتې شي چې د القاعده او د دې شبکې د متحدو ډلو د بیا پاتسون مخنیوي وکړای شي. نو ځکه د ورسپانه په وینا امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو سره به د دې هیواد امنیت او د سیمې ثبات برباد شي. خو جنرال دیمسی وایي تر اوسه له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د استلو لپاره کومه طرحه نشته. د لی ټلګراف زیاتوي البته امریکایي چارواکي پر دې ټینګ ولاړ دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي موافقه باید ژر تر ژره لاسلیک شي څو دوی د خپل پلانونو پر جوړولو کار پیل کړي. د ورسپانې په وینا د دې موافقې په اړه ټول اختلافونه او ستونزې حل شوي وي خو افغان ولسمشر ناڅاپه د هغې د لاسلیک د ځنډولو پریکړه وکړه. وال ستریټ جرنال رسپانې په خپل پرونی غاڼه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په لاسلیک کې د ځانډ د عواقب او د افغانستان د اثرو پر بازار د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه یو مطلب خبر کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې ورختا افغانانو د ډالرو اخیستل پیل کړی. د کابل په شاهزاده سرای کې څو تنو صرافانو رسپانې ته ویلي چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د دې سند د لاسلیک کولو په برخه کې د ځانډ له اعلان وروسته خلکو په بیساري ډول د ډالرو اخیستلو ته مخه کړې. د صرافان وایي د ولسمشر کرزی سرګندونو له 2014 کال وروسته د راتلونکو پر امنیت د افغانانو ډاډ زیانمن کړی. وال ستریټ جرنال زیاتوي سکهل د ډالرو په وړاندې د افغاني په ارزښت کې په سلو کې یو لس کم خطرغلی او د یو ډالر بیا تقریبا شپږ افغانیو ته اوچته شوی. همدارس د وریجو بیا چې افغانان زیاته اړتیا ورته لري په سلو کې ډیر شلوړه شوی او د میوه بیا تر دې هم لوړې شوې دي. ورسپانه د کابل خاریانو له قول لیکي چې وای په دې خار کې د یو عادي کورنۍ اوایت په میاشت کې 2000 افغانیو ته سیګي چې له یو سلو شلو امریکایي ډالر سره انډول دي او د بایو ل لوړې دو سره په دې خار کې ژوند لګانو مشکلاتو سره مخامخ شوی.
خبري مجله اوري. د جنوبي اسيا د آزادو رسنیو د ټولنې په تابعیت د افغانستان پاکستان دوه اړخیز کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. دغه کانفرنس پرون پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د نظر خاوندان او ژورنالیستان برخه لري. په غونډه کې له افغانستان د ایساف ځواکونو پر وتلو او د سولې او همکارۍ لپاره د دوه اړخیز مشارکت په شان مسایل څېړل کیږي. د صفمایا د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس امتیاز عالم د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل امن افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره د اوس وخت ضرورت دی. مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید وویل د په باور افغان طالبان د پخوا پشان وسم د افغانستان د اداره کولو وس او ظرفیت نه لري، نو دوی باید له نورو ډلو سره پخلاینه درکړي. احمد رشید همدار از ویل چې په افغانستان کې بدلون تل پر پاکستان اغیز لرلی دی، ځکه دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان د ملي حاکمیت خاوند او پیاوړی هیواد وي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی موین او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل، د پاکستان اوسنی صدر اعظم نواز شریف له سیاسي نظره پوره پیاوړی دی او د دوو هیوادونو ترمنځ د شو او ټینګو اړیکو اراده کولی شي. کنفرانس ته چې درې ورځې دوام کوي، د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وویل چې باید د دوو هیوادونو سیاست په سیمه کې د سولې او ثبات پر اساس وي، ځکه چې هر راز شخړه د دواړو هیوادونو سوله ییزو هڅو ته زیان اړوي. چاغلی لیوال همدارس وویل، موږ باید د ګډو ګټو د زمینو د موندلو لپاره کار پیل کړو او پر یو بل اعتماد وکړو. لیوال د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري او پانګونې د ګډو فعالیتونو د پیلېدو وړاندیز وکړ. د ده په نظر پوهنتونونه او رسنۍ په دې برخو کې مهم رول لوبولی شي. د پیپلز ګوند غړي قمر زمان کایره امن پاکستان او سوله ایز افغانستان د سولې د ثبات لپاره مهم وبلل. د سیمې له هیوادو سره همکاري د سیمې د خلکو د پرمختګ لپاره ضروري وبلله. دغه کانفرنس په سبا هم دوام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په یو نوی راپور کې ویل شوی چې په ازبکستان کې په دولتي روغتیایي مرکزونو کې په زور د ښځو شندول زیات او پراخ شوی دی. په سیمه کې د بی بی سی خبریاله ناتالیا انتیلاوا چې دا راپور یې د امریکا د اوپن سوسایټي فاونډیشن په ملاتړ برابر کړی وای، په ازبکستان کې روغتیایي کارکونکي د حکومت لخوا تر فشار لاندې دي چې د نفوسو د زیاتېدو له امله دي د ښځو شندولو ته دوام ورکړي. انتیلاوا د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبری رسنیو ته وویل، په ازبکستان کې ټولې هغه ښځې چې دوه یا زیات شمیر ماشومان یې زیږولې په زور شندې شي. انتیلاوا له دې مخکې په نیویارک خبریالانو ته ویلي وو، دا وایي د حکومت لخوا د شندولو کمپاین لا هم روان دی او په ټول ازبکستان کې ترسره کیږي. په دې توګه دا په کومې خاصې سیمې کې نه عملي کیږي، بلکې د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې دا عمل ترسره کوي او په تیرو 15 کلونو کې د کمیدو کومې علامې نه دي تر سترګو شوې. انتیلاوا بیا وویل چې د شندېدو له امله ښځې خبرې نه وي.
The typical story is that the woman gives birth then tries
کیسه په دقیق ډول اداسه ده چې یو شزه ماشوم زی شوی بیا هڅه کوي چې بیا حامل شي، خو نه حامل کیږي. کله چې ډاکټر ته ځي حالت څرګندیږي چې دا شنډه شوی ده. په ازبکستان کې د شندولو د عمل اکثر قربانیان هغه میرمنې دي چې اقتصاد خراب وي یا ټولنیز حالت شنوي او یا هم د اقلیتونو لړلې وي. د انتیلاوا په وینا له 1990 میلادي کال را په دې خوا په منظم ډول په زوره پولیسګونو زر شزي په ازبکستان کې شندې شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. که چېرته انټرنیټ لري ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولای شي. البته هر ځای تاسو ازادي رادیو د انټرنیټ لري اوریدل شي. د افغانستان د رګبی لوبغاړو په کابل کې هغه لوبې وګټلې چې یو شمیر بهرنیو ټیمونو هم برخه پکې اخیستې وه. د افغانستان د رګبی فدراسیون چارواکي وایي دا دوستانه لوبې د افغان لوبغاړو او بهرنیو پوځیانو په نوم وشوې چې په فاینل کې د افغانستان لخوا خراسان ټیم وکړای شول. د استرالیا د سفارت ټیم ته په 5 نمبرو ماته ورکړي او د اتلولي جام وګټي. د رګبی فدراسیون چارواکو هیله څرګنده کړه چې ځینې بهرني هیوادونه به د لوبغاړو په روزنه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
په کابل کې د ایساف په مرکز کې د افغان لوبغاړو او بهرنیو ټیمونو ترمنځ د جمعې په ورځ د رګبي سیالۍ وشوې چې د افغانستان لخوا د خراسان ټیم اتلولي وګټله. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي رئیس اسد زیار ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغانستان لخوا کابل یونایټد او خراسان ټیمونو برخه اخیستې وه. د استرالیا او انګلستان سفارتونو لخوا یو ټیم لوبیده او د ایساف او ملګرو ملتونو دوه ټیمونو برخه لرله. ښاغلی زیار وویل په فاینل کې د افغانستان لخوا خراسان ټیم د استرالیا د سفارت په وړاندې لوبه وکړه چې په 5 نمرو یې وګټله.
افغانستان خو د خراسان تیم په خوشبخت نه موږ وتوانی د لوسی استرالیا د سفارت تیم ته ماته ورکو فائنل سکم دقیق وخت دی لوبي لاس پوینټ دی موږ ولستي غيو بیا موږ ته اضافي وخت راکړی شو په اضافي وخت کې بیا موږ وتوانی د لوسی 15 پوینټ واخلو او خپل برتري په غیمان دی قائم کو
خغلی زیار ویل د انګلستان سفارت ورته د لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم ورکړه د زیار په خبره افغان تیم دی وسام روزون کې د نشټوالي ستونزې لري او له همدې عمل لډیر پرمختګ څخه شاته پاتې دی د افغانستان د رګبي ملي ټیم 13 میلادي میاشت په عربي متحده اماراتو کې د غربي اسیا په سیالیو کې د اماراتو او لبنان ټیمونو ته ماته ورکړه او له ایران وروسته دوهم مقام وګاټه صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل
جوان آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس
پلاسټیک فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ژوند رنگونو په پروګرام کې مو د یو مسول په وینا په افغانستان کې لګرزندویانو خبر وو چې کوم ولایتونو ته نن سبا ورسي او افغانستان ته د بهرنیو مسافرو راتک څومره اقتصادي اهمیت لري
د ژوند رنگونه
عبدالباقی هلامن غزنوی د افغان تور د اقتصادي د نشراتو عمومي مدير
معمولا کوم شان نشروي په دې برخه کې
اقتصادي افغان تور او غزندوی ریاست دواړه په مشترک یو مجله د غزندوی په نامه خبري پامفلیټونه د افغانستان په حق لک پوسټرونه د مسایل د کتاب نشر کی د انټرنیټ لاله هم د افغانستان تاریخي ځایونه طبي مناظر نړیوال تعارفي کی د نشرات لاله چې تورست دلته جذب شي خو په تاسف سره چې د افغانستان امنیتی وضعیت د سړي چې داخلي توریستان هم د یو بلاد نه بل ولایت هم نزی به خارج ندیر کم کسان نزی افغانستان کی هم کلی او طبیعی مناظر را لحاظ او هم دی تاریخی زایر په لحاظ مثلا دی بامیان بوتان مثلا دی هرات غزنی او بلخ تاریخی آثار مثلا دی نورستان کنر ننګرهار مثلا دی کاپیسا دی پکتیا تاریخی او طبیعی مناظر د هر تورست لپاره د هر سیلانی لپاره ډیر پزلپور دی او راضی خلک
لکه څنګه ستاسو ول چې اوس د تورستان شمیر کم سوی او کم کسان له بهر راځي خو بیا هم که تاسو راته وایئ هر کال به څومره کسان راځي او زیاتره کوم سیمو ته ځي او د کوم آثار لیدنه کوي
توریستان اوس زیاتره راځي کسه هم د بوتان هلته دی د منځه تللی ده د بامیان بوتان خو بیا هم یو تعداد کسان هغه خالی ځای لیدو ته هم ځي اولته د غیر له بودانه چې هلته مجسمه و نور بندي امیر و د نور ځایونه هم د سیلانیانو لپاره ډیر پزله پوری ځای دی او تر یو حد پورې د نور ولایت نه د بامیان امنیت هم ښه دی توریستان اوس چې راځي په یو ډیر کم تعداد سره بامیان ته ډیر زی هرات ته زی مزار شریف ته زی دیزاین ته زی خوب توریستان ډیر کم راځي یعنی په خو زمانونو په پرتله 3% هم نشوي لچ
اگر تر ټول هي سیمه سره توریستان ډیر علاقه مند هي سال تلر سی هغه کومې دي په کومې وی او سم کومې دي چې دوی نسی ورتله
مونږ ډیر خسر چینه لرو دي توریزم په خاطر چې بيخي خلک نه دی ورته متوجه مثلا په حیرتان کې په سمنګان کې چینه دي ګرمي او بي چې مثلا د جلدی تکالیف دي په اړه ډیر خلک په تاسف سره هغه تر اوسه نه دی افغانستان خلک ټول ته خبر دی او نه جوړ شوی د دې هغه د پاره چې سیلانیان ورته راشي مونږ ډول ډول توریستان لرو مذهبي یا دینی توریستان دي چې د مذهبي ځایونو د لیدو لپاره راځي او نور یو تعداد خلک د طبيعي مناظر د ښکلا په خاطر راځي افغانستان یعنی زه د فکر کوم چې په ټول آسیا کې یو په ټول نړۍ کې څه چې دلته 15000 کلن تاریخ مونږ لرو په تاریخي لحاظ د پخوا زمانو ډیر خولي آبادات دلته پاتې دي د هر دورې او د ښکلا په خاطر د سیمون سالور فصل لرو چې ډیر کم مملکتونه لري په مجموع کې افغانستان د توریزم د پاره د سیو ملک دی چې کیدای شي د افغانستان نیمایي بودیجه تکمیل کړه اما په تاسف سره چې امنیتي وزارت سده چې توریستان اوس ډیر کم راځي خو په خو په شایي دور کې د افغانستان ډیر راځي د دی توریزم لالار او برګرزندوی ریاست ډیر یو فعال ریاست په
د افغان تور د عمومي رئیس مرکمو لینا شریفي سره اوریده له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي. البته یادونه کوم چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبې لورز راهیسې په هندوستان کې او له هندي چارواکو سره ګوري. د سشکاري چې جمهور رئیس حامد کرزی به هلته له یو شمېر افغان محصلانو سره هم وویني. په هند کې تقریبا 2500 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسیده مصطفی صدیقی له تاسو سره د بلې خبري مجلې کې شرغلست.
تشکر.